چې وزارت مقامی په خپل کلنی انکشافي پلان کې ونیسي کومې تاریخي آبدې چې رغول شوي دي ډېری معیاري دي، ځینې لږ په ټیټ کیفیت رغول شوي چې هغې همدا اوس مهال زموږ انجینري ټیمونه تللي دي په ساحه کې. په دریو آبدو کې موږ مشکل لرو. د غصب موضوع په ټول افغانستان کې شته، خصوصا تاریخي سیمې په ډېرو ولایت کې غصبېږي. په غزني کې د یو کال په حدودو کې چې زه د ادارې ته راغلم یوه لوشت ځمکه زموږ نه ده غصب شوي.
غزني ولایت اتلس ولسوالۍ لري، له ارزګان، زابل، پکتیا، پکتیکا، وردګ، لوګر او بامیان ولایتونو سره ګډه پوله لري. 60% خلک یې په کرهڼه او مالداري بوخت دي. مهم کرنیز توکي غنم، کچالو، پیاز، انګور، مړې، البخارا او داسې نور څیزونه دي. د یادونې وړ ده چې نه یوازې په غزني ولایت کې تاریخي آثار د له منځه تلو له ګواښ سره مخ دي، بلکې د افغانستان په زیات شمیر ولایتونو کې د رواني جګړې له کبله تاریخي آثار د له منځه تلو له ګواښ سره مخامخ دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، غزني.
فزلو لار بود شاجوی وزرزم بیا زیارت نزولیان وکرم زلل وطن سبرولای
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشي. د کابل هوا ورځ تر بلې د ککړېدو په حال کې ده چې دغه خار اوسیدونکو ته یو شمېر روغتیایي ستونزې هم پیدا کړې دي. د دې ترڅنګ دغه خار استر خار د اوبو په اړه ویل کېږي چې په 70% زهرجنې دي. همدارز مضره ګازونه هم دغه خار په چاپیریال کې شته او موجود دي. دا چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په دې اړه څه کړي د حقیقت څه دی، د دې اونۍ په خبرونه کې په همدې مسایلو باندې غږیږو. د چاپیریال ساتنې د ادارې مرستیال عبدالولي مدقیق له موږ سره په خبرونه کې ملمه دی. مدقیق صاحب ستړي مشي. مدقیق صاحب، که پیل له دینه کوچې لکه څنګه چې ما مخکې ویل، د کابل هوا ورځ تر بلې د ککړېدو په حال کې ده، تاسو په دې اړه څه کړي دي؟
د کابل هوا لکه څنګه تا اشاره ورته وکړه، رښتیا هم د کابل هوا ککړه ده. نه تنه د کابل هوا، د نورو لوی ښارونو هوا هم ککړه ده. ولې د ښه خبر دا ده چې اوس د کابل د هوا په ترکیب کې موږ ښوالی ګورو، بهبودی ګورو. هغه ارزونه چې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې لخوا نه په تیرو کلو کې ترسره شوې ده، د کابل د هوا په کیفیت کې د معلقو ذراتو موجودیت کچه ډیره زیاته اوچت ده. په تیرو کلو کې لکه 15 کاله مخکې په یو متر مکعب د هوا کې تر 1600 پی پی ایم پورې دغه معلق ذرات په یو متر مکعب د هوا کې موجود وو. ولې کوم ارزونه یا کوم معلومات چې اوس موږ ترلاسه کوو، دا موږ ته راښیي د 600 نه تر 800 پورې، یعنی دا یو زیات تغییر داسې موږ ګورو. ولې اوس دغه کچه د 600 تر 800 پورې موږ ته لوړه راښیي، ولې د 3600 چې موږ مخکې ارقام درلودل، دا یو بهبودي ښیي. علت دا ده چې د کابل په ښار کې هغه مربوطه دولتي ادارات چې مسؤلیت لري، دې ته پاملرنه وکړه. د کابل د ښار سړکونه اصلاح کړل، یو څه موږ تاسو شاید یو سړکونه ښه شول، کنې مخکې ډېر زیات خامه سړکونه، اوس هم خامه سړکونه وجود لري. د دې سره په خوا کې د کابل د ښار هغه سمسورتیا زرغونتوب ته هم پاملرنه وشوه، یو څه زیات شول. د دې سره په خوا کې تر یو حده پورې د عامه پوهاوی هم پورته ولاړ، د عامه پوهاوي کچه هم زیاته شوه. زموږ هیوادوال هم په دې کې اوس لږ څه پاملرنه کوي، تر څو د نن موږ ته هغه لاملونه دا دي درښکاري چې دا اوس په دې وضعیت کې ښه والی راغلی. ولې په مجموع کې هغه توقع موږ لرو او زموږ هیوادوال لري تر اوسه هغې کچې ته نه رسېدلی.
ولې؟
علت دا ده چې دا د چاپیریالي ککړتیاوي او ستونزې دا تقریبا یو ټولنیزه ستونزه ده، یعنی د ټولنې لخوا رامنځته کیږي. ټول وګړي او انسانان دا ستونزه رامنځته کوي. کله چې یو ستونزه په ټولنیز شکل باندې منځته راځي، د حل لاره هم باید ټولنیزه وي. په مجموع کې باید ټول سره په ګډه باندې کار وکړو. کله چې زه ټول وایم، دولتي مربوطه ارګانونه ټول باید خپل مسایل، خپل کارونه او خپل فعالیتونه، خصوصا د چاپیریال پیسې کې، باید هغو ته لومړیتوب ورکړي، تر څو په هغې کې په ګډه کار وشي او موږ تغییر پکې راولو. دغه لومړیتوب او دغه په ګډه باندې کار کول تر اوسه پورې په هغه اندازه سي اړتیا ده ورته تر اوسه پورې نه در امسته شوی دی اداراتو.
یعنی اداراتو چې تاسو یادونه وکړه غی اداري چې باید ګډ کار ته سره وکړي هغه تر دې د مده چاپیرل در امسته کې دوه په برخه کې همکاري نه ده کړی. تقریبا
همکاري کړی ده موږ سره همکاري راخي ظاهرا ټول ادارات همکار دي موږ غونډو تر ازي منظم شرکت کوي کوم مسائل او پلانونه چې موږ ورته ورکو په خنیت باندې په ډېر ورین تندي باندې هغه قبلې ځي ولې دوی خپل ستونزې لري. بعض اداراتو که امکاناتو سره موجود دي په دې سکه کې ښه کارونه کړي دي موږ پایلې ګورو. بعض ادارات شته سي په دې سکه کې کم کارونه کړي دي یعنی نشت نسورته ویلې کم کارونه.
یو بل موضوع مدقق صاحب د دوبو پاړه د کابل دوبو پاړه ویل کیږي چې لګ تر لګه په سلو کې 80% زهرجنې دي دا سنځ تر کومه حد ده او که موجود وي حل لري سي
دا کاملا غلطه خبر دا هر څه دا خبر کړي د بی مسولیته خبرې کړي موږ تر اوسه پورې د سی او ارزونه د سی او تحقیق او د سی او لاسوان نه لرو سي په غبندې موږ اعتقاو کو او حکم وکړو چې د کابل د ښار یا د کابل ولایت د ځمکې لاندې اوبه 80% زهرجنې دي. دا زه کاملا ردوم. ولې د کابل د ښار د ځمکې لاندې اوبه ککړې دي؟ د څښاک وړ نه دي په اکثرو ځایو کې، خصوصا هغه منطقې چې هغه د صنعتي پارکو ته نږدې دي یا چېرته چې ګڼه ګوڼه ډېره زیاته ده هلته د اوبه د څښلو وړ اوبه نه دي. موږ تاسې شاهد یو چې د عامې روغتیا وزارت همیش هر کله پیغام ورکوي زموږ هیوادوالو ته چې کله تاسې اوبه څښئ باید اوبو ته جوش ورکړئ. علت دا ده چې هغه اوبه د څښلو نه دي باید موږ جوش کړو. هغه میکروبونه او باکتریا په اوبو کې موجود دي باید له منځه ولاړ.
دلیل څه دی؟
دلیل ما اشاره ورته وکړه ده عمده دلیل دا ده چې موږ د کابل په ښار کې په ډېرې خواشینۍ سره د کانالیزاسیون سیستم نه لرو. یعنی یو جامع د کانالیزاسیون سیستم سه ځواب ورکړي د کابل د ښار اوسیدونکو ته او د دوی د بدرفت د فاضلاب تصفیه کې او حداقل په یو درست شکل باندې انتقال کې دا بيخي له سره نشته. ډېرې وړوکی سیستم په مکرانو کې موجود ده هغه په هغه شکل څه کار وکړي په هغه شکل باندې کار نه کوي. یعنی مکمله تصفیه هغوی هم نشي ترسره کولی. فقط دغه ټولې اوبه راځي د کابل د ښار دغه په مجموع کې کوم نفوس د کابل په ښار کې ژوند کوي د دوی فاضلاب د راځي د کابل دریاب ته وصل. د کابل دریاب په طبیعي شکل باندې داسې یو بستر رامنځته کړی داسې د کابل د ښار د ځمکې لاندې اوبه د کابل د دریاب نه تغذیه کیږي. ولې دغه ټول فاضلاب کله چې د کابل دریاب بستر ته ځي د نفوس کې د ځمکې لاندې اوبو ته او د اوبو د ځمکې لاندې د اوبو په کیفیت کې یا په ترکیب کې د باکتریاو شتون او موجودیت ډېر زیات کړی ده. دا یو ستونزه ده. بله ستونزه یې دا ده چې موږ د کابل په ښار کې طبي زبالې هغه روغتونونو نه او کلینیکونو نه چې کومې زبالې رامنځته کیږي هره ورځ دا هم په درست شکل باندې نه مدیریت کیږي. ولې دا داسې نه ده چې په مجموع کې د کابل د ښار د ځمکې لاندې اوبه ککړې دي. په یوه منطقه کې د ککړتیا کچه اوچته ده په بله منطقه کې ستونزه وجود نه لري. نو په دغه دلایلو زه درته وایم مخکې مې ویل چې دغه 80% سلنه سې چا ورته ورکړې ده زه کاملا د دې مخالف یم او دا نادرسته خبره.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې یو شمېر هغه ادارې چې باید تاسو سره په ګډه باندې کار وکړي تاسو ورته پالیسي ورکړي پلانونه ورته ورکړي دي. د دې تر څنګ چې پلانونه ورکړ شوي دي پالیسي جوړه شوې ده عملي اصلا څه شوي ده د کابل د ککړې هوا په اړه باندې چې مخنیوي وشي
د کابل د هوا د ککړتیا لپاره خو په مجموع کې کوم کارونه سمو کړی دي خو هغه ګومان کوم په نورو خبرونه کې هم هغه ته اشاره کړې ده. ولې دلته یو اجرایی ګروپ رامنځته شوی ده چې دوی مشترکانه عمل انځي ساحې ته عملی کارونه سموږ په دې سکه کړی دي. زه درته ویلای سم یو څه اصلاحات او تغیرات موږ د کابل د ښار په حمامو کې راوستي. مخکې دې زه په سنفو ته اشاره وکم د هوا د ککړتیا دوه منابع دي په دوه شکل منابع په دوه شکل باندې شتون لري. یو سیاره منابع دي چې هغه ګرځنده دي او یو ثابته منابع دي. موږ په لومړي سر کې هغه ثابته منابع چون هغه ثابته دي هغه تم لومړیتوب ورکه په هغه کې حمامونه راځي په هغه کې سقاوی راځي په هغه کې د لوی لوی هوټلونه دی ودونو دا راځي. خصوصا په د صنعتي پارکو کې هغه صنعتي واړه واړه فعالیتونه سي د خلکو د کورو په منځ کې فعالیت کوي. دوی ته موږ لومړیتوب ورکه بل اخر په دې کې بیا څه اصلاحات راوستي دي. تاسو د اوس اکثریت د کابل په ښار کې حمامونه هوټلونه داسې وګورئ دوی غازي شوي دي. خو به دوی د ډبرو لسکرو نه استفاده کوله دوی بلرګي سوځول ولې وسه د اقل دوی له غاز استفاده کوي. دا یو دا خ قدم دا یو یو بهبودی راکې دا یو مثال یو بیلګه
مدقیق صاحب سره لدی چې تاسو د پلانونو یادونه کوي د عملی کارونو یادونه کوي خو ورستر بلیم هوا د کړي دو په حال کې دا ولی
علت ډیر زیات واضح ده. د نفوسو ګڼوالی هغه د ټولو ستونزو مور، یعنی ټولې ستونزې له دې نه راځيږي. ستاسو په یو تنګ محیط او ماحول کې په ګڼ شمېر باندې اوسېدونکي ولري. کله چې دغه ګڼ میشتیا رامنځته کېږي، دا په طبیعي په اتومات شکل چاپیریالي ککړتیاوې ستونزې ځان سره رامنځته کوي. ښاري توسعې سره
نو بالاخره د حل لارې څه دي او څه به کېږي؟
بالاخره د حل لار دا ده چې دولتي ادارات خصوصا که چیرې موږ بحث د چاپیریال نقطه نظر نه کوو، د چاپیریال مسایلو ته باید لومړیتوب ورکړي. که چیرې موږ د چاپیریال مسایلو ته لومړیتوب ورنه کوو او کومه په دې سا کې چې کوم قوانین دي، کومې مقررې دي، د دو تطبیق ته لومړیتوب ورنه کوو، کومې برنامې رامنځته کېږي او کوم پیشنهادونه او هغه کړنلارې چې د چاپیریال ساتنې ملي اداره یې ورکوي شریکوي نورو اداراتو سره، که دوی دې ته لومړیتوب ورنه کړي، نو دا وضعیت په همدې شکل باندې دوام ولري. بالاخره به یو وخت چې دا به له کنټرول نه وتلي.
یعنی تر اوسه لومړیتوب نه دی ورکړل شوی؟
تر اوسه د اکثرو اداراتو لخوا نه لومړیتوب د چاپیریال مسایل نه لري په خوښه نه سره.
ولې د دولت لوړ پوړو چارواکو سره تاسو په دې اړه بیان نه په تماس کې کیږي؟ هغوی ته ولې خپل غږ نه رسوي؟
موږ په تماس کې شوي یو، په بار بار باندې موږ دا مسله مطرح کړې ده، په رسمي شکل باندې هم، بغیر رسمي شکل باندې، په مختلفو مجلسو کې هم دا مسایل مطرح کړي دي، په مختلفو فورمو کې، د کابینې په غونډه کې، په پارلمان کې، په مختلفو ځایو کې. ولې ادارات هم خپل لومړیتوبونه لري؟ یوی د مثال په شکل باندې د څه کال لپاره کوم بودیجه سي لري، د کوم پلان لپاره سي بودیجه اخیستې ده، دا لومړیتوب ورته لري چې هغه کار باید تطبیق کړي. ولې د موږ غوښتنه له دوی نه دا ده چې تاسو کله خپل پلان او برنامه د هر وزارت لپاره جوړوي، په لومړي سر کې باید د چاپیریال مسایل په نظر کې ونیسي. یعنی دید د تاسو باید چاپیریالي دید وي، زرغون دید باید ولري، او خپل برنامې او پروګرامونه په غدید کې انکشاف ورته ورکوي. نو دا داسې په اتومات شکل باندې چاپیریال مسایل د هر دولتي ارګان په هغه پلان او برنامه کې شاملېږي. بعضې اداراتو دا کارونه کړي دي، ولې بعضې ادارات شاید ستونزه دا وي چې هغوی هغه کافي ظرفیت سي ضرورت وي نه لري، یا کافي امکانات بودیجوي ورته ونه لري، یا کافي کارمند ونه لري. خو په هر صورت دا مسایل دي چې باید سړی له هغوی نه پښتنه وکړي، هغوی شاید دقیق ځواب ورکړي.
یعنې تاسو دا موضوع ولسمشرۍ ماڼۍ ته او د وزیرانو په شورا کې هم یاده کړې ده، خو بیا هم تقریبا نتیجه نه ده ورکړې.
بار بار دا مسایل موږ یاد کړي دي، نتیجه یې ورکړې ده، ولې کومه تمه توقع چې موږ یې لرو د چاپیریال ساتنې ملي اداره یې لري او زموږ هېوادوالې لري، تر اوسه هغې کچې ته نه یې رسېدلي. ما مخکې اشاره ورته وکړله چې موږ حقوقي چارچوکاټ څه کله مسلې ته رامنځته کوو په ټولنه کې، د هغې د تطبیق مسؤلیت د ټولو مکلفیت ګرځي، هغه د ټولو مسؤلیت. یعنی زموږ غوښتنه دا ده چې موږ باید دې ته اړتیا پیدا نه کړو تر څو دا مسایل موږ په هر چا سره، یعنی په هره کچه باندې مطرح کړو، چون قانون وجود لري. د قانون تطبیق دا بیا دې ته ضرورت پیدا نه شي چې یو څوک بیا د قانون تر شا ودرېږي چې ته د زما قانون تطبیق کراته. یعنی دغه مسؤلیت باید ټول خپل ومنی، او خپل قوانین د موجوده نافذه قوانین که په هر سکتور کې.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په دریو برخو کې هم د ستونزې موجودې دي. موزیره غاز چې د تیرو کلونو په پرتله اوس را کم شوي دي، د دې ترڅنګ اوبو ککړتیا او د هوا ککړتیا، په کومه برخه کې ډېرې ستونزې موجودې دي؟ کومه برخه ډېره ننګونکې ده چې هغې ته باید تر هر څه لومړی توجه وشي؟
لومړی توجه په دواړو برخو ته، هم د اوبو ککړتیا ته او هم د هوا ککړتیا ته. ولې د انسانانو ژوند په دې دوه عنصرو باندې ولاړ ده. که تاسو اوبه هوا لرې کوي، خصوصا هوا، سه موږ ګمان نه کوم سه هوا کني موږ اضافه له څلور دقو نه ژوند وکړي. یعنی دا حیاتي مادي دي د ژوند لپاره. کله چې دا دوه حیاتي مادي زموږ ککړې وي، د استفادې وړ نه وي، زه ګمان کوم سه دا په اتومات شکل باندې لومړیتوب ترازی او دا د تشویش وړ مسائل دي.
اوس خو هوا هم ککړه ده، اوبه هم چټلې دي تقریبا. ستاسو معلومات څه دي چې د دې دواړو ستونزو نه د کابل ښار څومره خلک رنځیږي؟ په اوسط شکل باندې څومره خلکو ته روغتیایي ستونزې پیدا کړې دي؟ ستاسو معلومات څه دي په دې اړه؟
زموږ هغه هیوادوال د کابل په ښار کې چې هغوی اوبه مستقیما له څاو نه اخلي، د هغوی صحت په خطر کې ده. ناروغي امکانات دیوی ډیر زیات دي. د هوا په ککړتیا کې خصوصا ماشومان هغه هیوادوال سي دیوی سن پورته ده، یو ډیر زیات اسي پزیر دي د ککړې هوا په مقابل
د روسي د روسي پښتنې په توګه هغه تدابیر چې تاسو د هوا د ککړتیا او د اوبو د ککړتیا د مخنیوي لپاره لری فکر کوي چې دا ځواب ورکوونکي دي پوره دي کنه؟
یو دا د کپ وګده محل باندې فکر ورته وکړو، دغه تاره برنامه سي وسې موږ لرو د دې وګده محل لپاره ډیر زیات کار نه ورکي، ولې ستونزه دا ده چې اوس څه وکړو؟ کومې تاره یو برنامه سي موږ اوس تر لاس لاندې نیولې دي، دغه د اوسنۍ ستونزې سي اوس موږ سره لاس او ګریوان یو، د دو په اصلاح او د دو په کموالي کې د ډیر زیات موثر دي، په د ډیر زیات پایله ښه پایله نتیجه ورکوي. ولې شرط دا ده چې دولتي مربوطه ادارات کوم څه مسؤلیت لري، د دوی په تطبیق کې باید مسؤلانه ګام پورته.
ډیره زیاته مننه مدقیق صاحب کور موادن.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.